آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدر منوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی نن د 2019 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. زه نظرانه یوسف زئی او اشک الله رحیم زوی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. در نوریدونکو د خبرونو نه وروسته به په خبرونه کې د رپورټونه واورئ. ولسمشر غنی وایي چې د قانونو د ایستلو په برخه کې سیمه ییزو زورواکو ته بډې ورکولی کیږي، او د اسرائیلو صدر اعظم وایي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي نو هغه سیمې چې یهودان پکې اوسیږي هغه به د اسرائیلو سره یو ځای کې پام وکړي. د خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ لمړنۍ غونډه وکړه. پاکستان وایي هندوستان په پاکستان د یو بل برید په پلان کار کوي، او د امریکا د اسلامي اړیکو شورا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د حقونو د دفاع په هکله ویلي دي چې د اسلام نه کرکه زیاته شوې ده.
ولسمشر غنی وایي چې د قانونو د ایستلو په برخه کې سیمه ییزو زورواکو ته بډې ورکول باید بند شي،
ځکه معنا یې دا ده چې لعنت نه وځو مادنو برخه کې، انشاءالله په نعمت بدلو.
په کندوز کې سلګونو کورونه او زراعتي ځمکې چې غنم او نور فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو لاندې کړي دي.
له بده مرغه چې خلکو ته مالی ځانونه اړولي دي، په دې کې د خلکو زراعتي ځمکې هم شاملې دي.
ترنو اوریدونکو دا رپورټونه په تفصیل سره د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه
السلام علیکم. د افغانستان د روغې جوړې او یا مصالحي عالي شورا په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ لمړنۍ غونډه وکړله. ښاغلی غنی د روغې جوړې یا مصالحې د عالي شورا په لمړنۍ غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو سره د سولې د مذاکراتي ټیم او په قطر کې د غونډې په اړه پریکړه وشي. په غونډه کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ترڅنګ عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق او د ښځو او دینی عالمانو په ګډون د بیلابیلو ډلو استازو ګډون کړی و.
په دغه ناست کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غلي ټاکي، او هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې دغه غونډه د تیرو دوو میاشتو هڅو پایله ده چې ګډونوال به د هیواد د ښې راتلونکي د سولې پروسې اهداف او د مذاکراتي ټیم په اړه مهمې پریکړې وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري. د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدو کتو کې به د سولې اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي، لیکوالي او شاعري غټي خاورې په مړینې خواخوږي ښودلې ده. ښاغلی غنی ویلي دي چې میرمن خاورې د ویاندې، محقق، لیکوالي، د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسون او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د غړي په توګه افغانستان ته خدمت کړی او مړینې یو لویه ضایع ده. میرمن غټي خاورې د ناروغۍ له کبله درې ورځې مخکې مړه شوله او په ننګرهار کې خاوره ته وسپارل شوه.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د افغانستان د قانونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې د طالبانو تر څنګ غیر مسؤول وسوال او داعش ډله هم د قانونو په غیر قانوني کیندونو کې لاس لري. پیری مایدون په کابل کې وویل چې طالبان، جنګ سالاران او داعش په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کېدو څخه دوامداره ګټه اخلي. ښاغلی مایدون وویل چې افغانستان سکال هم د پیسو پاکولو او د ټیرریزم د تمویل لاړخه د خطرناک ملکونو په لیست کې ځای لري، نو باید د غیر قانوني کېندونو په جدي ډول مخه ونیول شي.
دا هم نړیوال خبرنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هندوستان په پاکستان د یو بل برید پلان لري. ښاغلی قریشي د یکشنبې په ورځ په ملتان کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي دي چې ګاونډی هیواد هند د رواني میاشتې د 14 مینه تر 16 مینې پورې د پاکستان په خاوره کې د دا ډول یو بریت پلان جوړ کړی.
هماره پاس اس وقت ریلایبل انټیلیجنس ہے
چې بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے.
کارا استخباراتی معلومات لرو چې هند په پاکستان دی بل بریت پلان لري. دا بریت د اپریل میاشتې د 14 تر 16 نیټې امکان لري. د بریت په پلان کار روان ده. قریشی زیاته کړه چې دغه بریت د پلان په اړه د پاکستان حکومت مخکې اطلاع ترلاسه کړې دي او وایي د نړیوالې ټولنې به وغواړي چې په دې اړه د هندوستان سرغړونو ته پاملرنه وکړي.
پاکستانی چارواکي وایي د هندي کبنیونکو لومړی جوپه نن سرحد توڑی او سبب هندی مقامات ته وسپارل شي. د زندان یو چارواکي منیر احمد ویل دي چې سل هندی کبنیونکو بپا اور گاڑی کې د لاهور خار ته انتقال شي او د واگا بند لارې به سبا ته هند ته وسپارل شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دي چې پاتې نور هندی کبنیونکو به په هم دی اونۍ کې په هم دی میاشت کې هند ته وسپارل شي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د حقونو دفاع کوي په دې هیواد کې د اسلام نه د کرکې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د خبر تفصیل د زامن مومن نوري.
دغه خبرداری وروسته له هغې ورکړل شلو چې تېره اونۍ یو امریکایي په دې تورن شو چې د نیویارک په ښار کې د امریکا د استازو مجلس مسلمان غړي الهان عمر په مرګ ګواښلې ده. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د اقدام هرکلی کړی دی چې ګواښ کوونکی نیولې خو د کرکې ډکو ویناوو د زیاتوالي په اړه یې خبرداری ورکړی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دي چې دې سړي د میرمن عمر دفتر ته تلیفون کړی او هغه یې په مرګ ګواښلې ده. الهان عمر د دوو لومړنیو مسلمانو ښځو د ډلې څخه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس څوکۍ ګټلې ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. په سوریه کې مبارزین وایي چې د هیواد په شمال ختیځ برخه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې د حکومت په بمباری کې چې د حلب ولایت په دوو کلو کې 8 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې یاغیانو د مسایل په سیمه چې د حکومت په لاس کې ده د هوان توغندي ورکړي او 15 تنه وژلې.
د اسرائیل صدر اعظم وی کبیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. په اشغال شوی لودي زغړه کې به يهودي مشت ځایونه د اسرائیل سره زمیمه کی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم په دې پریکړه چې لودي زغړه به د اسرائیل خاورې سره یو ځای کیږي د اسرائیل د صدر اعظم ملاتړ کړی.
امریکا وایي د لیبیا نه خپل ځواکونه په موقتی توګه استری دي. امریکایي چارواکو ویل دي چې دا پریکړه په لیبیا کې امنیتی دلایلو په خاطر کړي ځکه چې د لیبیا د پوځ یو کمانډان د ترابلس په لور حرکت کړي او د نورو ملیشو سره جګړه هم کړي. د امریکا د پوځ یو لور پوړه یو وړه کته په لیبیا کې د دې لپاره ډیره ده چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې مرسته وکړي او هم د امریکا ډیپلوماتیکي ودانۍ وساتي.
او وروسته خبر ده چې ایران وایي که امریکا د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. امریکایي پوځ به هم په لویدیځ آسیا کې نور آرام نه وي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو مشر محمد علي جعفري دغه څرګندونې نن د فارس خبري اژانس ته کړې دي. ښاغلي جعفري ویلي دي چې د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو شاملول احمقانه عمل دی. د امریکا د پوځ درې لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت به د ایران د سپاه پاسداران د ځواکونو د ترګرو په تور لیست کې د شاملولو اعلان راتلونکي ونی وکی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. نن د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ مشورتي شورا جوړه شوه او د کار په لومړۍ ورځ فیصله وکړه چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د حکومت او سیاستمدارانو سره په ګډه شرکت وکړي. رحیم ګل ساروان رپورت را لېږلې.
د سوری دالی شورا د دارالانشا رئیس او د مصالحې د رهبرۍ د نوي تشکیل شوې شورا ویان محمد عمر داوزی وایي چې د مصالحې د رهبرۍ په عالی شورا کې نن پریکړه وشوه چې د حکومت په مذاکراتي ټیم کې زیاتوالی راشي او ترڅنګ به حکومت غړي د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون کوي. دا اوسی اویل چه ده چهارشنبه پورز با ده ده شورا کمیته خپلی پریکلی اوکلی.
دا خبره با ده چهارشنبه پورز با ده بحث مورد او گرزی و که طول ده موارد تصویب شد ده چهارشنبه پورز. نو بیا به انشالله چه تاریخ ده قطر سفر تیش. اول باید ده موارد پیشنهاد شی بیا تصویب شی بیا ده قطر به نهایی تاریخ با نفیصله بشی.
عمر داوزی دا هم ویل چې د قطر له ناستې وروسته به نورې ناستې په قطر کې نه وي.
فیصله وشوه چې یعنی قطر ته دا ځل ځو، مشترک ځو، د جمهوری اسلامی افغانستان درخه مشترک تیم مشترک هیئت به ځي. آینده مذاکرات به بیا په قطر کې نه وي، آینده مجالس به په قطر کې نه وي، په نورو ملکونو کې به وي، په نورو ادرسونو کې به وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼ سیاسي مشران حاضر ول، د دلکشا په ماڼۍ کې نن د روغې جوړې یا مصالحې د رهبرۍ عالي شورا لومړنۍ ناسته وکړه. ولسمشر غنی وویل چې له سیاسي او جهادي مشرانو، دیني عالمانو، مدني او د ښځو بنسټونو د مقننه قوې مشرانو سره تر دوه میاشتو سلام مشورې وروسته دا شورا تشکیل کړې ده. ولسمشر په ننۍ ناسته کې وویل چې د مذاکراتي ټیم انتخاب د شورا حق دی، او تر څنګ یې دا هم وویل چې په قطر کې د بین الافغاني ناستې لپاره اجنډا او برخوال هم وټاکل شي.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غلي ټاکي، او خو هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي.
څېړونکي په دې باوري دي چې حکومت د فشارونو وروسته اړ شو چې د قطر ناستې ته پلاوی وټاکي. نظر محمد مطمئن وایي د حکومت استازي به د قطر په ناسته کې منحص د اشخاصو حضور ولري.
حکومت به منحص جز او د اشخاصو د قطر ناسته کې غونډه کوي، نه د حکومت په استازیتوب، او دا به طالبان هم ومني چې منحص جز حکومت ګډون ولري.
د مسکو د ناستې په تعقیب په قطر کې د افغان سیاسيونو او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه پخوا ویل کېدل چې د اپریل په منځنۍ ورځو کې به وشي. خونن عمر داوودزی وویل چې د چهارشنبې په ورځ به دا پډاګی شي چې آیا دغه ناسته د اپریل په منځنیو کې وشي او که وغځیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
افغان حکومت نن په غونډه کې د جیولوجستانو نړیواله ورځ ومانځله. ولسمشر غنی د غونډې په وینا کې د خصوصي سکتور نه وغوښتل چې د قانونو د استلو په برخه کې سیمه ییزو زورواکو ته بډې ورکول بند کړي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
افغان حکومت نن د یکشنبې په ورځ د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د قانونو د سکتور د پراختیا او د دغه سکتور په وړاندې د ګواښونو درځول لپاره یو ملي کانفرنس بندوبست کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه کانفرنس یوې برخې ته په وینا کې په افغانستان کې پراخه طبیعي زیرمو شتون د یادونې پر مهال وویل چې دې ته اړتیا ده چې جیولوجستانو یو نوی نسل په خپله د افغانستان طبیعي زیرمې وپلټي او یوازې په دې برخه کې د سپوږمکیو په ارزونو باندې بسیا ونه کړي. ښاغلي غنی د مثال په ډول ویل چې د افغانستان د قانونو په وزارت کې هیڅوک ورته په دې اړه چې په پکتیکا کې تیل او ګاز شته او کنه معلومه نشي برابرولی.
یو نفر په وزارت مدن کې متصوب نسی را کوي. آخری سروې په 1988 کې سو دین خبرې چې آخری کاغذ په پکتیکا باندې 1988 کې لیکل سو، کاغذ فرانسویان لیکل. پس لغنه دغه عمده سوالته نن جواب نه لري، ځکه که پکتیکا کې ګاز شته ټول ارتباط د شمال د جنوب د افغانستان بل رقم ګرځي. ایراد کې څومره تیل لري حدس و حیثی، اما اسناد نلری.
جمهور رئیس غنی ویل چې تراغی چې د قانون وزارت خصوصي سکتور ته سم معلومات برابر نکی د جیولوجستانو حسابه نیمګړی پاتې شي. جمهور رئیس غنی په خپل سرګندونه کې د قانون لپاره د امنیت مسله هم یاد کړه. ویل چې د قانون امنیت د حکومت په کاری لمړیتوبونه کې زیات لري. جمهور رئیس غنی دې سوزي د حواری لپاره د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د یو معاونیت درامسته کول په وړاندیز باندې د غور ژمنه هم وکړه. خو جمهور رئیس غنی د افغانستان د خصوصي سکتور لاسازو هم وغوښتل چې سیمه ایز زورواکو ته دي د او رشوت ورکولو څخه ډډه وکړي.
پسکارو کې څال یو ورځ پسکارو کې خصوصي سکتور درست معلومات راکړي، خو نو دا دواړه دي که لعنت نه اوسو نو راسي چې یو واضح همکاري وکړو. زورواکان سره خو اما درته معلومه ده، اما بېلغه جوړه نه ده، نه یوازې رایه نه راکوي، نه میمني. او دا ماته ډېر لوی ویاړ ده چې دوی مې نه مني، ځکه مانا یې دا ده چې لعنت نه اوسو مادنو برخه کې انشاءالله په نعمت بدلوو.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له سرګندونو وړاندې دغه ملي کانفرنس ته په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپي ټولنې استازي سفیر پیری میدون هم خبرې وکړې، او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانون د کیندلو مسلې ته په ځانګړي ډول اشاره وکړه. هغه ویل چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سربیره د سیمه ایزو زورواکو لخوا هم په غیر قانوني ډول د قانون د کیندلو بهیر دوام لري.
We know that it's not only Taliban which are conducting these illegal خو موږ پوهیږو چې یوازې طالبان نه دي چې په غیر قانوني ډول د قانونو په کیندنې بوخت دي، بلکې داسې شواهد هم شته چې اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم د دغو منابعو ترلاسه کولو لپاره په دغو کیندنو کې لاس لري. زه باور لرم چې په دې برخه کې به ډېر مثالونه موجود وي. شورشیانو ته د مالي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ جنګ سالاران هم په ټولنه کې په غیر قانوني ډول د قانونو له عوایدو ګټه پورته کوي.
افغانستان د پاره د اروپي ټولنې استازي ویل چې د قانون له عوایدو څخه د تورستانو لخوا ګټې اخیستنې د افغانستان نړیوال شورا ته زیان رسولی دی.
په خواشنۍ سره افغانستان سږکال هم د پیسو د وینځلو او د قانون له عوایدو څخه تورستانو ته د ګټې د رسېدلو په برخه کې د ګواښ لرونکو هیوادونو په لیست کې ځای لري.
هغه ویل چې غیر قانوني ډول د قانونو کیندلو مسله باید چې په جدي ډول تعقیب او دا لړۍ باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د جمهوري ریاست دومره سلمه مسره دانش هم دغه کانفرنس په وینا کې د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو شمېر ستونزو ته ګوته ونیوه او ویل چې یوه ستونزه دا ده چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې د قانون سکتور لپاره د یوې هر اړخیزې پالیسۍ په جوړولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي دانش ویل چې حکومت په کلب دی چې د قانونو په سکتور کې د پانګونې د هڅونې لپاره د دغه سکتور د زیربناو د جوړولو لپاره لاس په کار شي او د قانونو امنیت خوندي کړي. نن د اپریل اومه په نړۍ کې د جیولوجستانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان د قانونو د زیرمو له پلوه په نړۍ کې د غنی هیواد په توګه شمیرل کیږي، خو د نام نه لامله د دغه هیواد څو د ګوتو په شمیر قانونو پرته تر اوسه نور قانونه په اجاره نه دي ورکړ شوي. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په دوره کې د ام سی سی په نوم د یو چینی شرکت سره د لوګر د مسو د عینک د کان د کیندلې تړون لاسلیک کړ چې د یو شمیر تخنیکی او امنیتي ستونزو لامله تر اوسه پرې په عملي ډول کار شروع شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې سلګونه کورونه او زراعت ځمکې چې غنم او نور فصلونه پرې کرل شوو سیلابونو لاندې کړي دي. کندوز کې هر کال سیلابونه زراعت ځمکې تخریبوي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
تیره ورځ په کندوز کې د ورخت د امله سیلابونه راغلي چې په سلګونو کورونه یې ویجاړ کړي او زراعتي ځمکې تخریب کړي دي. د کندوز د ملرغي د سیمې اوسیدونکي وایي چې باران او ګلۍ یې کرل شوي سبزیجات او نور کښتونه لاندې کړي. دوی زیاتوي په کومو ځمکو کې چې سیلابونه نه دي راغلي هغه فصلونه ګلۍ له منځه وړي. د کندوز چارواکي هم وایي چې سیلابونو کورونه او زراعتي ځمکې تخریب کړي خو دقیق شمېرې نه دی معلوم. د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وایي چې دوی به له سروې وروسته له ټولو زیانمنو شوو کورنیو او هغو دهقانانو سره چې فصلونه یې سیلابونو لاندې کړي مرسته وکړي.
د دوه ورځې کوم سیلابونه په کندوز کې له بده مرغه چې خلکو ته د مالي زیانونه اړولي دي، په دې کې د خلکو زراعتي ځمکې هم شامل دي. یعنی هغه سیمه چې زراعتي وي په هغه کې سیلابونه راغلي، خلک زیانمن شوي دي. خو نن د پمدې رابطه باندې د استقرار کمیټې غونډه نیولې وه او دوی همکارو موسساتو سره په دې باندې بحث وکړو چې کوم خلک زیانمن دي هغې ته رسیدګي وشي او انشاءالله سبا به په علي اباد او خان اباد ولسوالۍ اړوند د مرکز په شمول هغه خلک چې زیانمن شوي دي تحقیق سروې لمخه به دوی ته خوراکي، غیر خوراکي او نقدي توکو مرسته ورسي.
چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته مالی زیان اړولې خو تر اوسه یې د ځان زیان په اړه خبر نه دی اورېدلې. په کندوز کې هر کال د سیلابونو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې زراعتي ځمکو کې ولاړ کښتونه له منځه ځي، لوی لارې بندیږي او سړکونه تخریبیږي. د زراعت او د اوبو د تنظیم ادارې سکل پلان لري چې د بارانونو د اوبو د مهارولو لپاره لوی ډنډونه جوړ کړي چې د زراعت د خړوبولو لپاره به ترې استفاده کیږي. د کندوز د ملرغي د سیمې یو اوسیدونکي چې کورې سیلاب یې جوړ کړي داسې وایي. تیره شپه سیلاب راغلی و د دوی د کور دیوالونه یې چپه کړي دي. له ماشومانو سره په کور کې یوازې پاتې وه او ټول ګاونډیان یې له سیمې وتلي وو. یو بل سپین ګیری وایي چې د دوی په کلي کې تقریبا 100 کوره سیلاب نړولی دي.
یار احسان خانه زیات است سر شام کې بارش شروع کړه 3 بجې سیلاب آمد هر جاله مې آمد نه بود کې استاد میشه.
تر 100 کورونو زیات نړیدلی. د شپې په سر کې باران او ګلۍ ورېدل شروع شول. د شپې اخیره کې سیلاب راغی. په شمال ختیځ ولایتونو کې سیلابونه زیات زیان زراعتي ځمکو ته اړوي او لوی لارې تخریبوي. څه موده مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم سیلابونو په لسګونو خلک وژلي او کورونه یې نړولي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې تر شکست وروسته لوګې ځپلي ماشومان او جوبل شو خزو د سوریه روغتونونو او کلینیکونو ته مخه کړې ده. زیات شمیر ناروغ ماشومان د اسلامي دولت د مړه شو جنګیالو اولادونه دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
هغه ماشومان چې درملنې ته زیاته اړتیا لري دا لاسکا روغتون ته انتقالیږي چې له دغه ځای څخه دوه ساعته د موټر مزل لري، خو نورو یې په یوه خونه کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده او د اساسي درملنې لپاره انتظار باس.
في كل غرفتين احنا عندنا غرفتين.
موږ د سوی تغذیه ناروغانو لپاره دوه کوټې لرو چې په هر کوټه کې دوه دیش ماشومان دي. کله چې له دغه کم څخه ماشومان راځي نو موږ یې وزن کوو، د ټوخي درجه یې معلومو او د وینې معاینه کوو.
دا شورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای چې د الهول په کم کې لاویا زرو څخه زیات بزای شوی خلک اوسېږي. دا لهسکا روغتون کارکوونکو په سوی تغذیه اخته ماشومانو د موقتی درملنې لپاره دا روختون پر بام دوه خونې جوړې کړې دي چې ځینې وختونه په یو کټ کې دوه یا درې ماشومان وي. د خونو فرشونه له هغو ماشومانو او ښځو څخه ډک دي چې پښې نه لري او د توپونو په پرخچو او مرمیو جوبل شوي دي.
زیاتره ماشومان دغه کم ته راځي، په زیات شمېر راځي، هغوی شپه ورځ راځي.
د اسلامي دولت د ډلې د وروستي مورچل باغوس لپاره د سختې جګړې په ترڅ کې د شاوخوا 2000 کسانو د وتلو بهیر هغه طبي کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې ښه تجهیزات نه لري. یو زیات شمېر کسان چې زیاتره ماشومان وو هغه مهال مړه شوي دي چې د الهول کم ته په لاره یا رسیدلي وو. دغه کم له باغو څخه د 240 کیلومترو مزل لري.
زه غواړم چې زوی مې عملیات شي، خدا کېدای نه شي، د هغه تیشي بې ځایه شوي او زر عملیات ته اړتیا لري.
همداراز یوه بله میرمن چې د ام محمد تر څنګ ناسته وه وویل،
مونږ د هوان د یوې مرمۍ تر چولو وروسته ټپیان شو. یوه ټوټه یې زما پر لاس ولګېدله او ما خپله ګوته له لاسه ورکړه.
دا انتظار په دغه خونه کې لسګونه هغه کسان ناست دي چې تېره میاشت د یو لنډ اوربند په ترڅ کې لا باغو څخه ووتل.
تر درملنې وروسته ډاکټر ماشوم چک کوي چې آیا هر څه سم دي او بیا یې معاینه کوي. که پیچلتیا موجوده وي نو هغه په روغتون کې پاتې کیږي. که قضیه پیچلې نه وي نو هغوی رخصتیږي او بیرته کمپ ته ځي.
په هغو بمباریو او جګړو کې چې د اسلامي دولت دا سختدریز ډلې د لیرې کولو لپاره وشوې، بې شمېره کسان مړه او ټپیان شول چې په هغوی کې د دغو جنګیالیو مېرمنې، ماشومان، پلویان او هغه نور ملکی کسان شامل وو چې ایثار پاتې. تاج امنیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا والی ویلی دی چې د سیمه ایزې اردو نه به د دغه ولایت د عملارو د امنیت په خوندیتوب کې کار واخلي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا د سیمه ایزې اردو کابو اته سو سرتیری تازه له 2 میاشتنۍ حربي زده کړو فارغ او د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې خپل دندو ته د وفادارۍ لوړه وکړه. دا سرتیری د مرکز خرنې یوسف خیل، ارګون، میټاخان، خیرکوټ، یحیی خیل او د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې بیرته په همدغه خپل سیمه کې پر دندو ګمارل کیږي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د یادو سرتیرو د فراغت پر مهال خبرې کولې وویل چې دا سرتیری بر دغه ولایت د عملارو د امنیت په خوندیتوب کې ډیر مرسته وکړي.
چې موږ د خوشمن لار بند ده، د غزنی او د شرنی لار مو بند ده، د زرمات او د شرنی لار نسبی خلاص ده. نو د موږ اومده وختونه د تاسو نه د امنیتو بخښي دره چې د موږ هغه یو کنډک او دوه ټولي چې په نورو ولایتونو کې په خدمتي ډول لګل شوی دي او نن هلته وظایف اجرا کوي، دغه ټولای د کنډک او دوه ټولي دي پکتیکا ته بیرته راولېګل شي ترڅو موږ په پکتیکا کې ډاډمن امنیت تضمین کړو.
سیمه ایز اردو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له لورې اکمال او تمویلېږي په ځینو ولایتونو کې تر روزنې وروسته په یو شمېر سیمو کې پر دندو ګمارل شوی هم ده چې تر یو بریده موثره بلل شوی. خو پښتانه داده چې آیا دا اردو بل طالبانو سره د مقاومت وړتیا ولري او کنه؟ په سویل ختیځ زون کې 203 تندرخلي اردو قومندان جنرال دادان لونګ وایي چې لوړاندې پر طالبانو برلاسي دي.
په شوق سره، په ذوق سره، د وطن سره، د مینې په یو روحیا باندې تاسو راوډاګل په دا اساس شرایطو کې د وطن نه د پاپ خاطر، د خپل خلکو نه د پاپ خاطر باندې وبلې وټړلې.
چا تورمخه دښمن په ګوندو کوي هغه په ګوندو شوی ده.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت له آشنا رادیو سره په خبرو کې له ملي دفاع وزارت نه وغوښتل چې دغه ځواک د ښه معاصریت لپاره یې په خپل وخت اکمال او تجهیز کړي.
جدی غوښتنم ده چې د محلي پولیسو کار ورسره ونه کی. دوی باید تجهیز شي، دوی باید تمویل شي، دوی ته یاشا ورسیږي، دوی ته معاش په خپل وخت باندې ورسیږي، دوی باید تعقیب شي، د دوی کړنم باید تعقیب شي. که همداسې خودسری ته پرېږدي بیا امکان لري چې دغه محلي اردوم داسې په سرخوږی باندې بدل شي لکه په شمال کې چې محلي پولیس دولت ته په سرخوږی باندې بدل شوي دي.
د پکتیکا یو مدني فعال باول خان کټوازی وای سربیره پر دې چې سیمه ییز اردو به د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي، سلګونو وزګار ځوانانو ته پکې د سالم مصرفیت فرصت هم په لاس ورغی.
په افغانستان کې یو بد وضعیت دغه وسی مقصد کا اوس په پولیسو باندې جنگي اردو نه ورځي که په اردو جنگي پولیس نه ورځي، یعنی دا مستقیما له اردو سره تړل سوی دی او محلي پولیسو ته خو بيخي اردو کومک ته نه ورتله. دا له اردو سره تړل دي یو خدوی وری خپل مقاومت کولای شي، دښمن خه مقابله کولای شي، بل دوی د کومک لپاره دوی په اردو پورې تړل دي، اردو مستقیم وری کومک ته تلای شي او هغه په امنیت کې بيخي خرول.
دا محل د پکتیکا په 1916 کې سیمه ایز پولیس هم دندې تر سره کوي، خو نیوکه دا ده چې حکومت د سیمه ایز پولیسو اکمال او تجهیز ته په لازمه توګه پاملرنه نه ده کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
برنو لنډی زوري د افغانستان د روغې جوړې اویا مصالحې عالی شورا په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ لمړنۍ غونډه وکړه. خاغلی غنی د روغې جوړې د عالی شورا په لمړنۍ غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو سره د سولې د مذاکراتي ټیم او په قطر کې د غونډې په اړه پریکړه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي، لیکوال او شاعر غټي خاورې په مړینې خواخوږي ښودلې ده. د افغانستان د سولې علي د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان د قانونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ولیدي چې د طالبانو تر څنګ غیر مسؤول وسلوال او داعش ډله هم د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هندوستان په پاکستان د یو بل برید په پلان کار کوي. ښاغلی قریشي د یکشنبې په ورځ په ملتان کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي دي چې ګاونډی هیواد هند د رواني اپریل میاشت د 14 او 16 نیټې ترمنځ د پاکستان په خاوره کې دا ډول یو برید پلان کړی. پاکستاني چارواکي وایي د هندي کب نیونکو لومړی جوپان نن سرحد ته وړي او سبا به هندي مقاماتو ته وسپارل شي. د زندان یو چارواکي منیر احمد ویلي دي چې سل هندي کب نیونکي به په اورګاډي کې د لاور ښار ته انتقال شي او د واګه بندر ته لارې به سبا هند ته وسپارل شي. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو له حقونو دفاع کوي په دې هیواد کې د اسلام نه د کرکې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه خبرداری وروسته له هغه ورکړ شو چې تېره اونۍ یو امریکایي په دې تورن شه چې د نیویارک په ښار کې د امریکا د استازو مجلس مسلمانه غړي الهان عمر په مرګ وګواښله. د اسرائیل صدر اعظم وایي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، اشغال شوي لویدیځه غاړه به د یهودي میشت ځایونه د اسرائیل سره زمیمه کړي. په سوریه کې مبارزین وایي چې د هیواد په شمال ختیځه برخه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې لږ تر لږه 15 وژلې دي. ایران وایي که امریکا د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، امریکایي پوځ به هم په لویدیځې آسیا کې نور آرام نه وي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو مشر محمد علي جعفری دغه څرګندونې نن د فارس خبري اژانس ته کړي دي. او امریکا وایي د لیبیا نه خپل ځواکونه په موقتي توګه ایستلي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه په لیبیا کې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده، ځکه چې د لیبیا د پاوس یو قومندان د ترابلس په لور حرکت کړی او نورو ملیشو سره یې جګړه هم کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دې ځای کې ختمیږي، خو د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي، هغوی بوس خپل خبرونه پیلوي. مونږ درنه اجازه غواړو. د خدای پامان.